لکه څنګه چې ویل په کوڅه کې په همزولو سره حتی د والدینو لخوا په کور کې چې د راډیو له لارې د رسنیو له لارې د تلویزیون له لارې دغه مسایل ویني یا دا ویډیوګانې یا دا فلمونه ویني نو دا مستقیما نیغ په نیغه د دوی په روان باندې اغېز کوي، دوی تر اغېز لاندې راځي او ماشوم لکه یو د یو تنکۍ ونې په څېر د یو تنکۍ لښتې په څېر باندې ده. نو کله چې دغه لښتې یو ځلې په یو خوا باندې لاړه، بیا یې ډېر څه څخول دروند وخت
اړتیا لري. بله درمل صاحب، دا خو د ماشوم تمایل دی، ماشوم خو ورځ چې پیدا کیږي تل غوړي چې هغه څه چې دی غوړي هغه تر لاسه کی. مایندې او پلرونه ولې حاضرېږي چې د ماشوم د غوښتنې ته چې ډېره منطقي هم نه ده او خطر او ګواښ هم زیات دی ور تسلیمېږي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې د افغانانو ژوند هغه کوس لویان دي، ځوانان دي، حتی کوچنیان دي. هغه په جګړه کې راپیل شوی ده، په جنگ کې راپیل شوی ده، په جنگ کې دوی ځوانان شوي دي او په جنگ کې مشري یا سپینګریتوب ته رسېدلي دي. نو طبعا لویان هم تر همدې اغېز لاندې دي، لویانو سره هم همدا مفکوره موجوده ده. تر څنګ یې ګاونډي هېوادونه چې د هغه افغانستان ته داسې وسایل را استوي چې هغه مجبوره دي چې ماشومانو ته یو واخلي، ماشومانو دي حتی په ظاهره باندې د لوبو دي وسلې په توګه باندې، مګر په باطن کې ډېر غټ تاوان ماشومانو ته رسېږي. تر څنګ یې یو بله غټه ستونزه چې د هغه زموږ او ستاسو په نصاب کې ستونزه ده، چې زموږ او ستاسو همدغه مشران، همدغه موږ او ستاسو د په کوم عمر کې چې موږ یو، د همدې نصاب اغېز په موږ باندې ده. په کتابونو کې د کتابونه په افغانستان کې له بده مرغه زموږ نصاب نه کاتېږي، له نورو ملکونو څخه، له ګاونډیو ملکونو څخه دغه نصاب راځي. په نصاب کې مو ستونزه موجوده ده د ماشومتوب څخه، له بده مرغه په افغانانو کې همدغه د جنګ، د جګړې، د خشونت، د افراطیت دغه مسکوره کې موجوده ده. هغه ځواني دي، نو طبعا لویان هم په همدې موهید کې راوځي چې په همدې جنگونو کې لوی شوی دي. نو طبعا هغه هم لویانه یې لري دي، هم د وسایلو تر اغېز لاندې دي، او څنګه چې دوی تر اغېز لاندې دي، ماشومان هم په هغه کې باندې.
استاد درمل، لډیرو کلونو نه زوینه ما مخسن په 13-14 کلونو کې پرله پسې دغه د درسي نصاب، د مجاهدینو د وخت د درسي نصاب او بیا په پاکستان کې د افغانستان د خوندزي او د درسي نصابونو په اړه دا چالتا جنگ ور خودل کې د ټوپک ور خودل کې د دوا ټوپک څوکي کې څلور ټوپک کېږي، په دې باندې انتقادونه زیات شوې دي. او ظاهرا د سیخکاری چې د افغانستان نوی په د ورسته یو ډیر لاسو کلونو کې په معرف نصاب کې هم بدلون یو څه تر یو هدا پورې دقیقا راغلی، مګر تر اوسه پورې هم دا د خلکو په عام ذهنیت کې، یعنی د ټولنې پر روان باندې کار نه کوي. دا ولې؟
ما مخکې یادونه وکړه لکه څنګه چې دغه لویان حد اقل 40-50 کلونه پورې چې دوی عمر لري، 40-50 کلونه دوی په جنگ کې، په جګړه کې، په همدې کورنیو شخړو کې را تیر کړی ده. نو دا په دې معنا نه ده چې ګواکې یو څوک دي سوکالۍ دې راسي، آرامي دې راسي، سوله دې راسي، جنگ یو دم ودرېږي او د سولې پلاو دې پیل شي. موږ لکه څومره مزل چې مو په همدغو تیارو کې را کړی، په همدغو جګړو کې چې مو څومره مزل کړی، په همدغه ورورژنه کې مو څومره وخت تیر کړی.
نه نه، زما مطلب دا دی استاد وبخي چې پر ټولنیز روان، یعنی پر د ټولنې پر عمومي ټولنیز روان باندې دغه خبره اوس خو د لوستو خلکو شمیرم په زیاتې دوه، یعنی نالوستي خلک وګمره نه دي لکه مثلا 40-50 کاله مخکې چې وو. دغه ولې د ټولنې پر عمومي روان د خبره تاثیر نه کوي؟ ورځ پر ورځ دغه فرهنګ د په ځای چې را کم شي په زیاتې دوه.
زه هم دا خبره غواړم چې تکمیل یې کړم. لکه څومره وخت ما ویل چې څومره چې موږ په جګړو کې را تیر کړی، په جنگ کې مو را تیر کړی، نو طبعا چې د یو روغ پړاو ته وځو، یو آرام پړاو ته وځو، یو سوکاله پړاو ته وځو، نو بیا هم وخت اړتیا ده. په 10 کاله کې فکر نه کوم چې، یا په 15 کاله کې چې دغه مفکوره چې اوس له افغانانو سره موجوده ده هغه د 10 کلو کې پای ته ورسېږي. عمومي البته عامه پوهاوی باید په ښوونځیو کې ماشومانو ته ورکړل شي، یو داسې برخه باید ښوونځي کې موجوده وي چې هغه کې د هغه له لارې ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړل شي. دغه موارد یا دا وسایل چې د ماشومانو له پامه او له نظر څخه باید بد راسي. نو منظور مې دا ده چې د ټولنې د عمومي مفکورې د بدلولو لپاره لکه څومره وخت چې موږ په شخړو کې تیر کړی، نو د دې د راکمولو یا د دې د کچې د راټیټولو لپاره هم وخت اړتیا ده. بیړه باید ونه شي، په ډېر احتیاط سره ډېر حساس پړاو ده، په ډېر احتیاط سره باید ګام پورته شي، د خلکو پر مفکورو او د خلکو پر ذهنیت باندې باید تر ډېره بریده کار وشي.
ډېر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. د هلمند پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد محمد حسن خان درمل و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د شباز موږ غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول هیواد کې او د اف ام پسل اشاریه پنځه صفه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، مخکې مې د خبرونې په سر کې هم یادونه وکړه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه د هانګ کانګ له ټیم سره د کرکټ لوبه لري. دا د نړیوال جام د 2016 کال د شل اووریزو نړیوال جام د لوبو د تیاری مقدماتي لوبې دي چې د غوراوي لوبې دي چې افغانستان لپاره دا سبا د سبا د هانګ کانګ سره لوبه ویل کیږي چې تاکونکې لوبه ده. موږ ډېره هڅه وکړه چې په هالند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له غړو سره تماس ونیسو. تر اوسه پورې هم زما تخنیکي همکار شمشاد زادران هڅه کوي چې له دوی سره تماس ونیسي، خو له هغه مخکې غواړم چې په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره چې همدا شېبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی، غواړم خبرې ورسره وکم او د دې لوبې په اړه چې سبا په هالند کې کیږي غواړم د دوی نظر وپوښتم. فضلي صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې خبرونې بلنه مو منله. سبا مسابقه له هانګ کانګ سره ولې مهمه ده؟
مننه. نمړی خو چې ستاسو سره ټلیفون په لیکه باندې یو اکل موږ هم کوشش وکړي چې ملي لوبډله ستاسو سره وصل کو، خو متاسفانه په دې ونه توانیدل چې د سکاټلند هالند تکلیفي مالته سره ځای پر ځای شي. د اوس پرې غږ ده ټلیفون کارخانه وسره برابر سره بیا به هم کوشش وکړو. موین دغه لوبه خو په دې وجه باندې مهمه ده، تاسو ته معلومه ده چې موږ کوشش کوي چې خپل ګروپ ټاپ کو، یعنی په خپل ګروپ کې هغه کوي اړ پان چې واغه موږ د لوی کډګر کې مات کړل. خو طبيعي پیښه کله کله داسې وي چې سړی ردی چینج کی، هغه دوی لوبي چې د باران د وجه ونسولې د کاناډا او د کینیا سره یو ستونزه هغه وه، او یو هغه لوبه چې د عمان په وړاندې باندې موږ وبایلل، نو په هغه سره زموږ پوینټونه یو سره کم شول. سبا ته لوبه چې د انکان سره ده موږ په هالند کې به ان شاء الله د لوبي ډګر ته سره وځو. هغه په دې باندې موږ د فارم مهمه ده چې دا کوارټر فائنل چالي ده، که چېرته موږ انکان ته ماته ورکړو نو بیا موږ نیمه فایلو ته سیم فائنل ته لار پیدا کوو. هغه څلور ټاپ ټیمونه چې سیم فائنل ته لار پیدا کوي دوه حال ریډي پیدا کړی ده، لکه سکاټلند او هالند دوی دواړه سیم فائنل ته لار پیدا کړی. هغه په دې وجه باندې چې هر یو خپل ګروپ ټاپ کوي هغه پوینټونه زیات و، نو په دې وجه باندې دوی کلیلی دي سیم فائنل ته. سبا سبا بیا هم دغه نور دوه لوبډلو سرنوشت معلومیږي چې کومې دوه لوبډلې په دې توانیږي چې د هغو دوه لوبډلو سره د سیم فائنل یا نیمه فایلو ته لار پیدا کړي. په دې وجه باندې موږ ته ډېره مهمه ده.
بله فضلي صاحب، د افغانستان مخکینی لوبې له هانګ کانګ سره اوریدونکو ته ووایي چې ډېرې مو ورته بایللې، که مو ډېرې ترې ګټلې دي؟
فقط په 2008 او په 2008 کال کې د ایچ سی ټرافي یا اشاکا په نامه باندې په کوم سیالي کېدلې، په هغه وخت کې زموږ لوبډله چې به کله ملیشیا ته تلله د دوی سره درې ځله په کوارټر فائنل سیالي کې مخته ده، موږ د دوی نه ماته خوړلې. نور په مجموع کې تقریبا ما سره چې کوم ایسه ته ده اته دې سیالي موږ د دوی سره کړې، په اته دې سیالي کې موږ د دوی سره تقریبا 9 سیالي ګټلې دي، مختلف سیالي، خصوصا په تیر نړیوال جام کې په شلوري ده سیالي کې چې په بنگلاديش کې سره کېدی، نو هلته هم موږ ودی ته ماتور کړی ده. نو دروسه پرې کله چې موږ لوګاله د 2009 هم نه راپدی خو بیا د 2015 پرې اوس چې دوی چیرې موږ سره د لوی پړګر کې مخسیوي دي بریا نه د مومنه. نو زه یو ځل بیا ان شاء الله امیدوار یم چې سبا به هم ودی ټماټ وکړو په خاطر د دې باندې چې زمونږ د لوبغاړي او د دوی د لوبغاړي په منځ کې ډېر غټ توپیر دی. د هر لحاظه د دوی هماغه پخواني لوبغاړي دي چې دوی په انکان کې ډیمیسټیک یا کورنۍ کرکټ دومره غني نه دي چې دوی نور نوي لوبغاړي تولید کړي. هماغه د 2004 نه چې کوم لوبغاړي د دوی سره لوبیږي اکثریت لوبغاړي همغه دي. نو زموږ په لوبډله کې ډېر ځوان لوبغاړي شته. ان شاء الله زه متیقن یم چې سبا ته به ډېره ښه خوندوره لوبه کېږي او بریا به د افغانستان په برخه وي.
یوه وروستۍ پوښتنه فضلي صاحب، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا چې له ټاپ د جدول نه راول وې ده، دا په دې خاطر چې له عمان سره کمزوري لوبه وکړه که یعنی فکر کوي چې عمان سره لوبه ګټل کېدای هم شوي په داسې حال کې چې له سکاټلند یا نورو قوي ټیمونو نه وګټل شوه، او که دا زموږ د غفلت نتیجه ده چې نن د جدول درېیمې درجې ته راولوېدو؟
که چېرته تاسو وګورو زموږ سره په ګروپ کې ټاپ ټیمونه هغه سکاټلند او هالند او متحده امارات و، هغو درو سره موږ تقریبا یو طرفه شکست ورکوي. نو په دې سره زه ویلی شم چې هغه دوې لوبې چې د باران د وجې نه خراب شوې د کاناډا او کینیا سره او موږ ته غټه ضربه راورسو، ځکه په هغه یوې لوبې ګټلو سره دوه دوه پوینټه راکړل، نو هغه یو امتیاز موږ ته راکول شو یو دوی ته ورکول شو. د عمان په وړاندې باندې دغه یو غفلت وسو چې موږ لږ خوشباوري په دې وښودله چې درې سیالۍ ګټل شوي دي، نوي لوبغاړو ته هم چانس ورکول شوی و. دوم هغه میدانونه دومره سازګار نه و لکه کوم چې په سکاټلند کې کېدل. په هالند کې چې کوم میدان جوړ شوی و په هماغه ورځ چې د عمان سره لوبه وسو، نه هغه میدان دومره معیاري و، نه هغه ویکټ استنډرډ جوړ شوی و. موږ چې کله د لوبغاړو سره خبرې وکړې چې په دوم اننګ کې ویکټه دومره ماته شول چې بېخي داسې یو 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 حادي غوندې لکه یو په خام کلیو کلیور کې چې یو د کرکټ میدان جوړ شوی دی. یوه وجه یې دا وه، دومه وجه دا وه چې د دې خبرې نه هم انکار نه شو کولی. واقعا چې کله سړی ډېر خوش باوره شي هم هغه خپل ټاکلی هدف څه کمزوري کېږي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجی عزیز الله فضلی او چې له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکې خبرې کولې. د خبرونه ورستۍ برخه تر رسیدلې یو نړیواله موضوع لرو، لکه مخکې چې یادونه وکړه د ایران مسله د نړۍ د رسنیو ټاپ مسله ده. د جرمنی او ایران چارواکو نن په تهران کې تر لیدو وروسته د ایران د اټومي موافقې د راتلونکو په اړه خوشبيني وښوده او هیله یې څرګنده کړه چې دا اقدام به له ایران سره د نړیوالې ټولنې اړیکې ښه کړي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې چې همدا شیبه په استودیو کې را سره ده.
د جرمنی د صدر اعظم مرستیال او دغه واده انرژي وزیر وای چې له ایران سره د اټومي موافقه سره به نوې موضوعات راپورته سي. سیګمار ګابریل په تهران کې له ایرانی چارواکو سره تر لیدو وروسته په خبری کانفرنس کې ویلي چې د سیمې او په تیر بیا د اسرائیل او امنیت د جرمنی لپاره ډیر د اهمیت وړ دی.
mit dem neuen Atomabkommen und dem wirtschaftlichen Aufschwung
د ویلا ورستی موافقه اټومي موافقه سره او د راتلونکو پیښو ته پکتو به د ایران لپاره نوی مسایل راپورته سي، او موږ هم په یواد کې دننه او بهر داسې تدابیر نیولې چې په منځني ختیځ کې امنیت ټینګ سي. زه باور لرم چې دا به د ایران په ګټه هم وي. د سیمې د امنیت ټینګښت او د اسرائیل خوندیتوب د جرمني لپاره د پام وړ اهمیت لري.
und sie müssen verstehen
در از د ایران د نفت وزیر نامدار زنګینه په همدې خبری کانفرنس کې پر ایران د لګیدلو بندیزونو په لړ کې دوه سره د یو بدلون هیله وشو ده، او وایي چې په هغو کلونو کې چې ایران له بندیزونو سره مخامخ و دغه یوه توانېدلی خپل ستونزې په خپله حل کړي او د ده په وینا هغه څه یې خوندي کړي چې مهمې اړتیاوې دي. نامدار زنګینه زیاتوي:
ما امیدواریم یک جهشی بعد از تحریم ها داشته باشیم.
دوی وای موږ هیله لرو چې د بندیزونو لری کېدو سره یو حرکت رامنځ ته سي. داسې ښکاري چې جرمني کمپنۍ او د دغه هیواد دولت په خپله له ایران سره د مرستې اراده لري، او غواړو د رکود دوره شاته پرېږدو تر څو وکولای سول آلمان سره چې هیڅ کله مو خرابې اړیکې نه درلودې او 150 کلن تاریخ لرو، که خدای کول چې دا اړیکې بیا له سره پیل سي.
اعتماد و دوستی
دا څرګندونې داس محل سوي چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر له ایران سره اټومي موافقه و اړتیا بولي، او هغې نن په برکسل کې ویلي چې دغه موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لومړنی ګام دی.
ډیره زیاته مننه کوم فریبا ظاهر. قدرمنو اوریدونکو، دا د 15 بجې کیږي. ډیر مطلب مو له خبرېدو پات شول په دې خاطر چې وخت مو پای ته ورسیده. خیر په راتلون کې یو ساعت کې چې امید مرزبان بستاسو کو